سنه پامدوی نه ده او د دې تاریخ په اړه کې چې د دې سلکلن تاریخ مخکې کوم خبره وکړه د نازو انا او د زرغونه انا او د ګوهر شاد بیگم دې اړه کې ما په مقدمه کې ولیکل چې د دې خزو په اړه کې دا خبره شوې چې د مشاورې دي دوی مشورې ورکولې دوی مثلا نازو انا د میرویس خان په جوړولو کې او زرغونه انا د احمد شاه بابا په جوړولو کې ونډه درلوده خو د دوی هغه دایره صلاحیت معلوم نه دی چې مثلا څه قسم ده له دې څخه هیڅ کومه یوه رسمي وینا نشته یا مثلا دوی ته داسې څه نه دي په تاریخ کې راخیستل شوي چې مثلا زرغونې نن 500 نفرو ته یا لکه ملکه سورانیا چې وینا کړې وه د استقلال نه وروسته داسې څه نشته چې مثلا زرغونې انا یا نازو انا دوی خبرې کړي یعنی دوی هغه رسمي
خو بخښي دا خو د زمان هغه ده تاثیر دې ځکه چې د احمد شاه بابا وینا هم نه لرو د میرویس نیکه وینا هم نه لرو کنه نو د ملک سوریا د وخت خو لا هم نوې رادیو پیدا شوی او نوې مطبوعات یو څه پیدا شوی و سه وین مرکه
مثلا دی هغه پالیسی چې یو هغه ټول ویل شوی د احمد شاه بابا د میرویس نیکه یا انداز د تیرې زمانه لدغه اته می پیړې ورسته چې ما وکتل لمرمن گاوهر شاد مخکې موږ د سکه مېرمن نه درلوده یا شاید ما سره د کتابو کمبوتی و او یو هغه ډیره ډیر کار چې کړه گاوهر شاد به کوم وا په تیموري حکومت کې چې هغه ماغم په فرهنګ برخه کې ډیر کار کړی یعنی سیاسي له لحاظ نه فرهنګي برخه ډیره مخې ته وړه خو بیا هم د دوی په اړه کې کافي ډیر معلومات دي دوی په اړه کې کتابونه لیکل شوي دي مګر د زرغونه انا او د کله چې خبر راځي یا د نازوانه عمله دوه کرښې دي یا درې کرښې دي تر دې زیات دي په اړه کې سره دي لیکل شوي یا مثلا د دې په اړه کې کوم نوې جلا صفحه نشته یا د دې په اړه کې کوم جلا کتاب نه لیکل شوی
نو او بخښه نو فکر نه کوي چې د همدغه شخصیتونو په اړه کې په کار د تحقیقات وشي تر څو پورې د دوی په ژوند باندې نوې شان را پیدا شي مثلا یو ډیر معروف شخصیت د په افغان مرمن کې د امان الله خان مور ده چې خلک وایي د امان الله خان د سلطنت په رامنځته کېدو او د امان الله خان په شخصیت باندې ډیر تاثیر و د امیر حبیب الله خان په شخصیت د ډیر تاثیر و خو ځینې کسان هم داسې نومره کې پاتې دي څنګه د دغه مقالو لیکلو وروسته داسې احساس تاسو ته پیدا نشو چې په کار ته چې یو څه ډیر تحقیقات وشي چې نومره کې او یا فعال میرمنې باید نور افغانانو ته څوک رو پیشن
بالکل دا خو ارتیا دا کار خو باید په هغه وخت کې شوی وای او د تاریخ لیکونکو یا د موسیقونکو دا کار خو باید په هغه وخت کې کړی وای چون په هغه وخت کې دغه سل کلن لاسور له انقلاب نه مخکې دوران خیم او تر هغه وړاندې هلته دوی ته زمینه سازي وه په هغه وخت کې شاید د مواد ډېر زیات و او دوی کولی شي هغې ساحو ته تللي وای ساحوي څېړنې کړي وای خو اوس د سل انقلاب نه وروسته دوی د افغانستان ټوله معنوي او مادي دارایي ټوله وسوځېدله باینه لاړه شاید هغه وخت هېڅ کوم معلومات اوس هم پیدا نه کړو بالکل اړتیا ده سي زه په همدې خبره باندې ما ډېر تاکید وکړو په هغه مقدمه کې ما هم دا وویل چې ولې نسته ولې دا ښځې داسې ګمنامې دي دوی چې ما هم دا پوښتنه کړې چې یوه ښځه چې یو امپراتور جوړولی شي ولې هغه خپله امپراتوره کېدای نه شي ولې هغه د هغې په باره کې ولې موږ د تاریخ کې جلا فصل نه لرو ولې د هغې په باره کې خبرې نه دي شوي نو دا خو ډېره مهمه ده خو په دې وروستیو ورځو کې د فیسبوک په پاڼه او په ځینې سایټونو کې سات سیستاني ځینې معلومات خپروي چې زما لپاره جالب دي او غازی امان الله خان په مور باندې ډېره مفصله لیکنه کړې ده او ما خپل همدا مېرمن مې هم پلس کړ ان شاء الله هغه باندې مې کار شروع کړی غواړم دا معرفي کوم د هغو په معلوماتو په اساس او کچېری زمينه سازي کیږي یا موسم وخت پرې موږ د هېواد نه بهر یو باید د دې ښځو باره کې ډېرې خبرې وشي او زه داسې نه پوهېږم ول داسې اټکل کوم چې خاصتن د خلک د صحنې نه ایسته شوي زه داسې فکر کوم چې دوی کار کړی دوی داسې ګمنامې نه وي دوی داسې بې حرکته نه وي دوی دونه بې استعداده نه وي خو دا چې د ټولنې کې حساسیت و یو ډول قصدي ډول دوی شاته پاتې شوي دي چې یا د حساسیتونو مخ البته داس مخ خپل شخصي اندازه یا د حساسیتونو مخ ویني سي او یا نه پیغام مصلحت به وخت چې یو وګوري دی استاد دی استاد سیستانی دی امان الله خان د مور بار کې ډیره زیاتې خبرې کړې موږ د تاریخ کې نسته
دا مهمه پوښتنه ده، لیکن برات څوک خلکو ته نشي ورکولی چې دا کار یې ولې نه دی کړی. اما له لویو سره د افغانستان تاریخ ته سیګوري، تاریخ تنها تر پاچایانو راڅرخي. دا اوس هم هماغه پخوانیو د سولې په کلونو کې چې دا ځینې نومونه ژوندي ساتلي دي، د هغوی هم کور ودان، لکه نازوانا، لکه زرخونانا. او کم فکر کړی د معاصر افغانستان چې احمد شاه بابا بنسټی شیده، لیغرا او روسته یا د میر وتکیانو له تحریک د نازوانا او د زرخونی انا او د بیا وروسته د میوند د ملالی له نمونه وروسته، ورو ورو دا نمونه په ځای دي چې زیات شي کم سوي دي په تاریخ کې. همداسې نه؟
بالکل.
لا لیکوال پاکیزه ارزو څخه مننه. د دوی مقاله د مارش د اتمی په مناسبت د میاشتې له پیله د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له لوري په خواله رسنیو کې خبري شي. د بهیر په خپله تیره غونډه کې د شاعري او لیکوالي پروین ملال سین غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د پروین ملال د شعري کلیات په اړه وړانګې وړانګې مې باهو او ټوله شاعري خبرې وشوې، مقالې وړاندې شوې او له دوی سره د شعر په اړه مرکه وشوه. لاخلی ملال څخه می پښتنه وکړه چې دا خونده د دوی په نظر څنګه و.
ما ته د افغان میرمنو د انلاین ادبي بهیر د دې غونډې په جریان کې چې ما ته نیولې و یا زما د کتاب په حق لای نیولې و، دا سیو پښتنه پیدا سو چې د زما د وطن لونه په ادبي او فرهنګي برخه کې د بدلون او نوښت د غیون په دومره غنو ستونزو کې په دومره لاند وخت کې څنګه کړی وي. د غونډې په جریان کې چې د دوی د هرې یوې ځواک ته متوجه سوم، په هرې یوې جلا جلا وناسېدم. هغه د بهیر هغه غړي چې اوس د هیواد څخه د باندې دي او چې په هیواد کې دننه دي، ما ته د یوې ښځې په توګه دا معلومیږي چې دوی هره یوه په څه ډول ستونزو کې هغه دي، د څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. مسافري خپله لوی ستونزه ده، او بیا په نوي وطن کې خپل ځان تر یو ځای پرې رسول. په هر صورت ما په خپل ادبي او فرهنګي ژوند کې لسکونه غونډې لیدلې. د دې غونډې په جریان کې چې ما کوم احساس درلود، هغه د ټولو څخه بیل و. زه د ټولو څخه یو ځل بیا مننه کوم د میرمنو د آنلاین بهیر د هغه هیئت څخه چې دغه غونډې رهبري کوي، او د نورو ټولو څخه، هر یوه یې ماته خپل ځای لري او خپل اهمیت لري، هغه چې په هیواد کې دي او یا د هیواد څخه د باندې دي. هر یوه ګڼې ستونزې لري زه پوهیږم، نو زه د دوی د هرې یوې څخه ډیره ډیره مننه کوم. خدای دې د ژوند په ټولو چارو کې بریالی لري.
داخلي ملال نظر می د میرمن ادبي بهیر د غونډو د برخوالو د هڅو په اړه هم پوښت.
که چیرې موږ د ښځینه قشر د وروستیو څو کلونو بې شمېره ستونزې د ژوند په هره برخه کې چې فرهنګي فعالیتونه یې په سر کې راځي په نظر کې ونیسو، بیا د میرمنو د آنلاین ادبي بهیر د غونډو ارزونه وکړو، نو یو داسې صحنه مو مخ ته درېږي چې وزر ماتې کوترې په ټپي حالت کې الوتلو ته څه ډول ادامه ورکوي. ما دغه توان د دوی د غونډو په څرنګوالي کې احساس کړي، او د دوی د هرې یوې د استعداد او صلاحیت په زرونو وړانګو کې مې لیدلې، او دا انګېزه یې هم راکړې چې دوی د دې وړتیا لري چې په دغه لاره باندې چې د نور او روشنایی لاره ده تر وروستي پړاو په بریالیتوب باندې ځان ورسوي.
لاخلي ملال څخه ډېره مننه. د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت دوی یو شعر چې مخکې لیکلی و ازادي راډیو مجلې ته را لېږلی، دا شعر به سره واورو. بیا وړاندې نور شعرونه هم په دې خپرونه کې تاسو ته لرو.
زما
افغان لورکی بیگاد وستورو تر سبا پوری پس پینو سپینو جلی دون کو چکو تا تا سندره دا کتاب او دا قلم لیکلا دا خپل ورانگو اتراشل تا تا دا قلمونو چکی دا خپل تو توی جوڑا ولا تا تا دا پانو سپینو نڑی شکلی بابونو سر لیکونه دا پاس اسمان پلا جوردی تخت تا تا دا برم او پرتم لیکلا زما لورکی زما افغان لورکی زما دردی دل زما معصوم لورکی ستا تر حیا ستا تر وقار زار صدا تخت د تاج تخت او گدی ستا په پوردنی بلا سونک شیرتی د سپرلی سپین ګلو ناس پوجمی بغیر جوار کرشکل به یکلی ستا د پوردنی غبرګی چکی د وقار او سپیڅل توپ هدونه بیا به د خپل جبین درونا ترکی او د سیورو د رنجو شی به ستا پر کمی سوشیندی ترخی شی به په د وخت ترکان اره اره کړی سپیده بستا او جو تسرع چټکی د سهار مربه د سپیدو د ګلابی رخصاش کلونه واخلی او ستا پر سر به سری نو سات کو تړم باران وکړي اسمان بستا د کتابونو باکس کې ستا پلاس کښلو د ښکلا او سپیشل توپ تورته په پټه خوله د التفات هډک نظر وکړي دا وخت په تیر سي د زمان سنته په ول ویږي ساحل به توي کریستال منته د کرغه مې یو ډکی لپی اسمان به وخاندي په شوندو کې به وتا ترا وړي د بډي د ټال دوه خبر کټالونه ورته به وچی سي یو یو به ورشيږي لکه په منی کې د ونو پاڼې بیا به یې باد او باران د فنا غیشته یوسي ساده سپیڅلو اوښکو تر نجابت او لطافت جار سم زما وزړه ته د درد څړکی راوړي زما اروا ځوروي نور می درد منه اروا ما ځوروه نور می درد منه اروا ما ځوروه زما افغاني لورکی زما د وطن شهزادګۍ ته د بلخی او د ملال لوریه ته د نازو او عائشې شعر یې ستا د سر سپین پوړنی د ګوهر شاد د تاج ستا د لمنی افات د زرغونې د غیژی وارخطا کیږم د خپل په وجود پرونه وړاندې قدم واخله شمع چې ته د سیلوګي د هسک څوکو ته قدم واخلي سهار ته لاس ورکړي ورځې راویښې کړي د روڼاګانو فصل د پسرلي د اسمان پښې ښکل کړي زما افغانې لورکۍ زما د وطن شهزادګۍ د خپل وجود پرونه وړاندې قدم واخله وارخطا کیږم تلولې کیږم
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د سورغر په نوم نوې ادبي بهیر فعال شوه دی. دا په زابل کې لومړی ادبي بهیر دی چې پیل شوی. د دې بهیر د مشرتابه لغړیو څخه یو هم ذبیح الله شفق دی. لدوی څخه به واورو چې په مشخص ډول د سورغر ادبي بهیر غونډي لکل راهیسي شروع شوه.
د زابل ولایت په شاجي ولسوالۍ کې د سورغر ادبي بهیر غونډي لتیری ویمه شراهیسي فعال شوی دی.
د سورغر ادبي بهیر په غونډه کې تاسو څومره ملګري راټولې شئ؟
په سورغر ادبي بهیر کې د مهاله پوری اګان شمیر ادیبان لیکوالان او شاعران ورخه خلی تر ډیره فورې تعداد ستر فرسیږي خو ممکن په راتلونکي کې زموږ د اټکل سره سم ممکن دغه تعداد نور هم زیات شي البته کچيري نورې وندې چې زموږه وکړي نو زموږ باندې زموږ نظر باندې په کوم ځای چې موږ وګورو چې د ګورنوالو شو د ګورنوالو شپېرې نور هم زیات
دا غونډه هر هفته کوي هر اونۍ
د سرغر ادبي بهیر مشایره هفته کې یو ورځ یعنی د جمعې په ورځ سره کیږي چې د زابر ولایت سربیره د نور ولایتو لیکوالان شاعران او ادیبان هم پکې برخه اخلي.
له شاجو پرته د نور کوم سیمو لیکوالان او شاعران په دې کې ګډون کوي؟
نه تنها د شاجو لسوالي شاعران پکې برخه اخلي پر دغه سربیره باندې د نور ولایتو شاعران لیکوالان او ادیبان هم پکې برخه اخلي مثلا د زابل مرکز کلات څخه او د زابل د نورو مثالی څخه ډیرو پروتوسیمو څخه شاعران راځي، لیکوالان راځي، چې تر دې مهاله پورې په شاجوی ولسوالۍ کې او عموم کې په زابل ولایت کې کوم ادبي بهیر نه و. نو دغه ادبي بهیر او دغه نوښت پر راپیلېدو سره په زابل ولایت کې ډیری لیکوالانو، شاعرانو، واجبانو و دې ته زړه ښکړی دی چې وغونډې ته راشي او ګډون پکې وشي.
په دې سره ژمې کې د بهیر پیلېدل خو یو څه سنسمن هم باید وي، ځکه چې هوا یخه ده، سړه ده، ورښتونه هم پورسوي کې سوي دي. که څنګه
کوم حال چې موږ دغه بهیر رافایل کې ډیر څنګه په مستر کې جوړي ولې او موجوده ولې، خو د وخت په تیرېدو سره دغه ستونزې حل شولې. ځینې د ورښتونو له کبله په لومړي سر کې د ګډونوالو شمیر لږ ولو، همدارنګه موږ نورې مالي ستونزې درلودې، او ځینې ملګري راسره همکار سول، همدارنګه ځینې لیکوالانو او استادانو د علمي ادب لارویانو موږ ودی ته وحسولو چې دغه خپل اقدام ته ادامه ورکړو او په دغه برخه کې مخته ولاړ.
تاسو یوازې مشاعره کوي په دې کې او کده نقد برخه هم په دې غونډه کې لري؟
نه یوازې مشاعره، محترم شبیا صاحب په دغه بهیر کې موږ پر مشاعره سربیره ویناوي هم وایو، همدارنګه ځینې لیکوالان لیکنې وایي، همدارنګه چرنیز لیکنې وایي، شعرونه ویل کیږي، همدارنګه پر ویسې باندې معلومات وړاندې کیږي په جغرافي لحاظ باندې. په دې سربیره پر هر برخه کې په دغه مشاعره کې موږ مخکزو، ایوازې تمرکز مو پر شعر باندې نه، بلکې ویناوي هم پکې ویل کیږي، لیکنې هم کې ویل کیږي، او ورته نور موضوعات هم پکې ویل کیږي.
د دې مشاعرو لپاره مشخص ځای لري چې په چیرته راغونډې شي؟
تر دې مرحله پورې خو دا خاص مشخص ځای نه دی پیدا شوی، خو په راتلونکي کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو او همدارنګه د شاجوی ولسوالۍ نورو تجارانو دا ژمنه را سره کړې ده چې په راتلونکي کې بزموږ لپاره یو مناسب ځای پیدا شي. نو موږ په دې تلاش او هڅه کې یو چې تر څو پورې د علم او ادب د لارویانو، د شاجوی ولسوالۍ او د زابل ولایت د ادیبانو، لیکوالانو او شاعرانو لپاره یو مناسب ځای پیدا کړو چې زموږ د غونډو او مشاعرو لپاره یو مناسب تالار وي.
د سرغړ ادبي بهیر لغړی زبی الله شفق څخه مننه. په دې بهیر کې د نورو ادبي بهیرونو په څیر د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې د شعر نغړای توت دی. د خبرونه په دې برخه کې د انزورګر شاعر اومان نیازی یو غزل له دوی څخه ورو چې واوره پکې وبکې شي.
لکه واوره په دې لار کې به وبسي، لکه واوره په دې لار کې به وبسي، یو سړی دی انتظار کې به وبسي، ستا پر غږ مری مری تنا کې ناستې، په دې واوره خستې تار کې به وبسي، یو ګلاب سرخی اس کشو بڼو ته مې پوښته په اظهار کې به وبسي، واه دیواله د سپوږمۍ خوشبوی راغله، واه دیواله د سپوږمۍ خوشبوی راغله، واه په سیوري د انار کې به وبسي، دې جلۍ سګ لګلۍ نهار جوړ کړی، دې جلۍ سګ لګلۍ نهار جوړ کړی، وای غاړه د بهار کې به وبسي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د هند مشهور سندرغاړی پنکج اداس د کپ په دریمه د 22 کلونو په عمر له وجدي ناروغي وروسته مړ شو. مخکې تر دې چې په دې اړه د یو افغان هنرمند نظر ته سره شریک کړم چې د پنکج اداس اخیس د افغانستان پر موسیقي څه دی، د دې هندي هنرمند د ژوند په اړه فریده سیال راپور لري.
د پنکج اوداس د مړینې له خبر وروسته د دغه غک مینوالو او دوستانو په خپل رسنیو کې له هند تر افغانستان، له لندن تر امریکا او ټول نړۍ پورې خواخوږي څرګنده کړه. د هند صدر اعظم نندرا مودي په انستګرام ولیکل د لوی زایده او د د سندرو غزل به مستقیما د انسان له روح سره غږیده. پنکج اوداس د کپ په دریمه د هند په ممبئی کې د شپې په 12 بجو په رښتون کې ساور کړه. دا نومړی ځل د 1988 کال په نړیوي کې پر سټیج سندري وبللې. هغه وخت یو اوریدونکو د 50 هندي روپۍ ورکړې. څلور کال وروسته په راجکوټ کې د سنگیت ناتیا اکاډمۍ کې شامل شو او تبلای زده کړه. له هغه وروسته یې په ممبئی کې په ولسن کالج کې داخله واخیسته او د ماستر نور ننګ نه یې د هندي کلاسیک موسیقي روزنه شروع کړه. د هندی فلمونو ته سندرې وویلې، بیا یې خلکو غزل خوښ کړ. همغه و چې د غزل لپاره یې اردو ژبه زده کړه. په همدې لسیزه کې د غزلونو البومونه خپاره شول. اوداس په هند کې د موسیقي غنی جایزې وګټلې. په 2006 کال کې د پدمشری په نوم د هند د هنر تر ټولو معتبره جایزه یې خپل کړه. دا اوداس شهرت په ژوند کې په هند کې سار پاتې نشو. دا د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک کې د موسیقي جایزه اخیستې. په نیوجرسي کې جایزه ترلاسه کړې. ان د امریکا د هنر د اکاډمۍ له لورې جایزه اخیستې. همدارنګه د نړۍ په ځینو نورو برخو کې جایزې د په برخه شوې دي.
د پنکچ اوداس پاره مو راپور اوریده. د د پرمینه د موسیقي غنو مینوالو افغانانو هم خوشینی څرګند کړي ده. افغانان د هند موسیقي خوشوي او غنو افغان سندرغاړو هندي سندري بللې دي. په دوی کې یو هم محبوب الله محبوب دی. دی وای چې په افغانستان کې به یو وخت په محفلونو کې د دې هنرمند سندري بللې.
د محفل برادرای اهل اونود کې میرفتم اونجا باز ما میخوند موانگوی شکر بودیم
کتن هراه گزر اولی دور سات چلو کتن هراه گزر اولی دور سات چلو بہت کڑا سفر تھوڑی دور ساتھ چلو کٹھن ہے راہ گزر تھوڑی دور ساتھ.
شاغلی محبوب آزادی راڈو تو وویل چې په افغانستان کې د غزل او سنی موسیقي د پنکج اوداس له برکت راځي شویره.
غزل سرای از هندستان پاکستان مسلی فرانسه میډیا سان هون نور جهان فريد خانوم
د هند او پاکستان ځینې سندرغاړي چې غزل به ویل افغانستان ترتلل لکه مهدی حسن نور جهان فريد خانم امانت علی خان او طلعت محمود خودوی د خاصو خلکو په مینس کې مینوال درلودل. د هندي غزلونو سبک په افغانستان کې پنکچ اوداس ډیر عام کړ ځکه چې د غزل ساده وای غزل په داسې ریتم او میلودی ووای چې عوامو په هند کې هم دا سبک خوښاوه. یعنی ریتم یې ډیر ټیټ نه و او داسې شعرونه یې خپل سندرو ته خوښ کړل چې عوام پرې پوهېدل.
نام تو عرب شاعر او لیکوال جبران خلیل جبران وای موسیقی د روح ژبه ده. موسیقی د ژوند راس پړي سول راوړي او د شخړو ټغر ټولوي. دا سدي راډیو د بی مجلې د دیخ پرونی په ورستیو کې د یو کتاب پانه راړو. منصور لیوال د غزنی پانتون د ادبیاتو پانځي محصل یو سفرنامه لوستي پاړه خپل نظر را سره شریکوي.
حرم تر دیاره سفرنامه د پاکستان د مشهور داستان لیکونکي خاغلی نسیم حجازي سفرنامه ده چې پښتو ژبې ته تکړه ژباړن لیکوال او ژورنالیست محمد زبیر شفیق را ژباړلې ده. په نور نړۍ کې له ډېر پخوا راهیسې سفرنامې لیکل کېږي خو لنې کمرغه په دې وروستیو کې په پښتو ژبه کې هم دې ژانر ته پاملرنه شوې ده. ځینو پښتو لیکوالو سفرنامې لیکلې دي خو هم ډېر څه په دې ژبه کې نشته چې حساب پرې وشي. په دې سفرنامه کې لیکوال د ایران او ترکیې له لارې سعودي عربستان ته تللی دی. دا سفرنامه د درې هیوادونو سیل را باندې کوي. لومړی مو ایران ته بیایي، د ایران په سیمو تاریخي ځایونو مو ګرځوي، د دې هیواد ولس را باندې ویني، د هغوی دود او فرهنګ مو مخې ته ږدي، تر ایران وروسته ترکیه را باندې ویني، د دې تاریخي هواد دی مازی مشهور او چیرو د ترکیه د وسنی وضعیت او د دې وطن د وګړو په اړه راتګي د دې مشهور هواد په خپلو خارونو مګرځي د دې هواد د وګړو د جامد جلال او جمال د دې ځای د عظمت او برم په اړه معلومات راکړي او د مولانا روم په چیر د مشهور کسانو د مزار د دن را باندې کوي. له ترکیه وروسته لیکوال د حیرمینو مبارک سفر پیلوي. د دې سفر کیسې بیا دومره جالبې او خوندورې دي چې سړی په لوستلو نه مړېږي. لیکوال دا کیسې دومره عالي او تصویري لیکلې دي چې ته به وایې لیکوال تر لاس نیولی او د سعودي عربستان په دې ښکلیو سیمو دې ګرځوي. په دې سفر کې لیکوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکې روضې دیدن را باندې کوي. د مکې او منورې په سترو او تاریخي ښارونو مو ګرځي او د عربو د دود او فرهنګ په اړه راته غوي. د دوی له ماضي او حاله مو خبرې. د دې عصر یو اهم او ښه ځانګړنه دا ده چې په دې عصر کې لیکوال یوازې د خپلو سفرونو کیسې نه راته کوي، بلکې نوموړی د دې درو هیوادونو یعنی چې دا دی تللی دی ایران، ترکیه، سعودي عربستان، د دې هیوادونو په ماضي اوسني وضعیت او راتلونکي په باب ډېرې جالبې خبرې لري چې د خوند تر څنګ مو د دې هیواد او د دې دوی د ولس په اړه د معلوماتو په زیاتوالي کې هم لوی رول لوبولی شي. زما په اند د دې سفرنامې لوستل درې ګټې لري. لومړی دا چې له لوستو یې هم خوند اخیستلی شو او هم په لنډ وخت کې د یو پر ځای د درې هیوادونو منظره را باندې کوي. دویمه ګټه دا ده چې معلومات مو زیاتوي. مخکې مو یادونه وکړه چې لیکوال یوازې د خپل سفر کیسې نه راته کوي، بلکې نورې هم ډېرې مهمې او نوې خبرې لري. مثلا کله چې اجازه د ایران شیراز ته ځي، نو نه یوازې د دې ښار په اړه راته غږیږي، بلکې د دې ځای د نوموتو څیرو، حافظ او شیرازي له ژوند او فن نه مهم خبره. د دې سفرنامې د لوستلو بله اهمه ګټه دا ده چې د سفرنامې د لیکلو چل ترې زده کولای شو. دا یې ډېره مهمه ګټه ده. څو ورځې مخکې ما د یو افغان لیکوال، د یو پښتون لیکوال البته، د هند سفرنامه لوسته. هلته یوازې د یو تن یعنی په خپله د لیکوال په اړه کیسې ته غوږ وم او یوازې د ده له حاله خبرېده. مثلا لیکلي وو له وتاکه راووتو، پلاني ځای ته ولاړو، بیا مو د پلاني تاریخي ځای سیل وکړو، په دوهمه ورځ تاج محل ته ولاړو او د غلو دیدن وروسته بېرته وتاک ته راغلو. دې پښتون لیکوال تقریبا د سلو په شاوخوا صفو کې دا سفرنامه لیکلې وه، خو تر پایه مې د تاریخي هند په اړه، د هندي وګړو په اړه، د هندي مشهورو او تاریخي ځایونو په اړه ان یوه جمله معلومات هم ونه لوستل. که څه هم دا لیکوال تاج محل ته ورغلی و او ښه پریمانه انځورونه یې هم پکې اخیستي وو، خو دا یې راته ونه ویل چې دا ښکلی او تاریخي ماڼۍ چا څنګه ولې جوړه کړې. خو د ښاغلي نسیم حجازي سفرنامه، په دې سفرنامه کې بیا د ایران، ترکیه او سعودي هیوادونو د تاریخ، سیمو، ولس، تاریخي ځایونو، مشهورو څیرو، ماضي او اوسني وضعیت په اړه په ډېر څه پوهېدلی شو. په دې هیله چې د پښتو ژبې لیکوالان دې ژانر ته جدي پاملرنه وکړي او د نسیم حجازي په څیر او ان تر دې اوچتې سفرنامې ولیکي او له دې لارې د لوستونکو په تجربو او معلوماتو کې زیاتوالی راولي. څښتن تعالی دې استاد زویر شفیقي ته خیر ورکړي چې داسې ګټور آثار پښتو ژبې ته راژباړي. قلم یې تاند او په عمر یې برکت شه.
د غزنی پانتون له محصل منصور لیوال څخه مننه. د دې ونې آزادی راډیوي مجله مو هم دومره وه. زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي
رانا وژنې پړي وو مزړه خفا دي د خپل خار په مخمو مزړه خفا دي دا وطن جونې وو خپل قسمت ته ژاړي دا وطن جونې وو خپل قسمت ته ژاړي پتړلو مکتبو مزړه خفا دي پتړلو مکتبو مزړه خفا دي سو میں فرش نانی هلی پاس تم دی رژیدی خدی خلو شو گفو مزرا خفاده خدی خلو شو گفو مزرا خفاده.